السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نور برخه په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو مجلې په نامه خبرونه هم لرو. د خبرونه کې به د سر موضوع په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د ځای مشرانو ترمنځ د جرګې پړه رپورٹ بھی دری ترسنگ سے نینور موضوعات ہم دے خود ارسمخ کے دری ساتھ خبرنا دا منور شاہ ناولو
دا خبرونو سر ټکی دا تورخم د کشالې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان ځای مشرانو په یو جرګه کې له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. په کوهاټ کې وسلوالو دوه پولیس والا په ډزو ونیولي او ټاکل شوی چې د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی به نن له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عرب ته ځي. د خبرونو تفصیل پرون د پاکستان او افغانستان له اړخه جرګې لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او د تورخم د کشالې د هواري لپاره یو بل ته وړاندیزونه وکړل. دا غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کاسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې وشوه. په دې غونډه کې د دواړو خواوونو د قومي مشرانو ترڅنګ سوداګر، دینی عالمان، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو عہدیداران او ترانسپورټران هم شامل وو. په جرګه کې د پاکستان لخوا شریک یو قومي مشر او د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته د جرګې پاک لویل
جرګې دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو الته پاول فرصت کې چې اور بندې شي بیا په متنازع ځای کې کار کیږي دا غي بند شو شي چې الته امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي.
شاه خالد شینواری زیاته کړه چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دغه وړاندیزونو رسولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښته. په جرګه کې د پاکستان لاړه خا دوه شته او له افغان لوري 15 مشرانو ګډون وکړه. د یادونې ده چې د فروری له 20 راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې چې طالب ځواکونه په صفر نقطه کې پلانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوسټ او تاسیسات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. خو طالب چارواکي د تورنه رد. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې وسلوالو دوه پولیس والا وژل دي. د ځایي پولیسو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال لیډیو ته ویل چې وژل شوي دواړه پولیس والا د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د څانګې سی ټی ډی غړي وو چې نن سهار له خپل کلي بڑو څخه کوهاټ ښار کې خپل دفتر ته په موټر سایکل روان وو او له تان د ډیم سره نږدې په ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې. د پیښې ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د جامعه حقانیه برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نوموړي پرون پاکوړه خټک کې د جامعه حقانیه د وجل شوی محتمم مولانا حامد الحق د فاتحه په موقع ویل چې د عالمانو وجونکو ته مجاهد نشي ویل کېدی او نه دا جهاد دی. مولانا فضل الرحمن همداراز ویل چې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د جلسې پر مهال شوی ځانمرګي برید په نتیجه کې د نوي کسانو جنازي اوچتي کړي دي. نوموړي په دغه مهال زیاته کړه چې دا تور توپان به تیریږي او دا مدرسې او دیني علما به پاتې وي. د یادونې ده چې د فروری په 28مه د جمعې لمانځه وروسته د جمعات مخې ته په یو ځانمرګي برید کې د مولانا حامد الحق په شمول 9 تنه وجل شوي او یو شمېر جوبل شوي وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به نن د پارلمان غاړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاری شوی یو رسمي مطبوعاتي اعلامیه لمخه ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سېنات شریکه غونډه د ورځې 3 بجې راغوښته ده. تمه ده چې ولسمشر زرداري به په خپل وینا کې د وفاقي حکومت د فعالیت په اړه هم خبرې کوي. د پاکستان د آئین د 55 ماده تر مخه ولسمشر د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سېنات غاړي غونډې ته وینا کوي. په اسلام آباد کې د پارلمان د دې غړې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده چې د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن سعودي عرب ته لاړ شي. له روس سره د جګړې پای ته رسولو په اړه د یوکرین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا له مهمې خبرې اترې کیږي. د درې کلنې شخړې د حل په اړه دغه خبرې اترې به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او یوکرین چارواکي به د سپینې ماڼۍ د تیرې میاشتې د ویجاړونکي سفر وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. زیلنسکی وویل چې یوکرین په بشپړ ډول رغنده خبرو ته ژمن دی، خو غواړي چې د هغې ګټې په سمه توګه په پام کې ونیول شي. د سعودي عرب په جده ښار کې په دې خبرو اترو کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیو ویټکوف ویلي چې واشنگتن غواړي د سولې د موافقې او لومړني اوربند لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. دا را د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو به د مارچ په 11مه جدې ته ځي، او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک واټس هم په دغه خبرو کې د خپل ګډون پخلی کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه د منور شانه واوریدل. ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته، د ترخم د کشالې هواری لپاره د پاکستان افغانستان د لورو غنو مشرانو جرګه شوې ده. د مارچ په 9مه په ترخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو ټولنې په دفتر کې شوې هغه جرګه کې د دواړو خواوو قومي مشران، سوداګر، دینی عالمان، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو چارواکو او ترانسپورټران شامل وو. دی په جرګه کې دا فیصله کړې ده چې د تورخم لارې خلاصولو په اړه به وړاندیزونه اړوند ادارو یا چارواکو ته وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 28مه پاکستان امنیتي چارواکو تر هغه وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړولې او پاکستان به جوازه دروازه تړلې ده. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری پورې
په دې جرګه کې پاکستان لورینا شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. په دې لړ کې د امن تیګه کېښودل شي او تورخم دروازه دې خلاصه کړل شي، او په صفري نقطه کې په نو پوستو او تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شي.
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بندي شي، بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غي بند شو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي، او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي خما هول کې وشو. او د افغان طرفه چې کومه جرګه راغلی و هغه یو ورځ دوه ټیم وخته چې مونږ خپل چارواکو سره دې بابت کې خبرې کوو، او تاسو ته به دوباره بیا مونږه ټایم درکو، وخت به وټاکو، په دې باندې به دویم یو نشست وشي.
په تورخم کې افغان لورینا په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې مونږ هم په دې خوښ یو چې په تورخم کې زر وربند شي او لار خلاصه کړل شي.
د افغان لورې د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون د قید و شرط څخه اوربند شي، دزبندی شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی د وړاندیز خپل مشرانو سره شریکو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسې کوي، موږ د تجار په دریز باندې بیا هم غوښتنه کوو چې لار خلاص شي، دزبندی وشي او دغه نور مسایل چې د دغه ستونزې باعث شوی ده هغه کچیر په تفاهم سره، په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو لارې چې ده دې ته رسیدګي وشي، دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د فبروري 28مې نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوعه ځایونو کې نوې پوستې او سات جوړوي، او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکي وای چې دوی په خپل حدودو کې پوستې او تاسیسات جوړوي، او د پاکستان دا درز ناسم دی او د تورخم دروازې بندول بې جواز دي. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوې دې کشالې له امله په تېرو څو ورځو کې دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي. دواړو خواوو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تېرو وختونو کې هم دواړو خواوو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي، په دې باندې سره نښتې شوي او د تورخم دروازه ورسره په بیا بیا تړل شوي او بیرته خلاصه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دا د سیمې اوسیدونکو وای چې د کرفیو لوجې ژوند ته ډیر تاوان رسیږي. دوی ویلي دي چې د کرفیو لوجې نه یوازې کاروبار او د زده کوونکو په تعلیم بد اغیز پریوزي، بلکې ناروغانو ته سپتالونو ته وړل هم ورته ګرانه شوی ده. په سیمه کې امنیتي چارواکو بیا ویلي دي چې د کرفیو مخه یې د پوځي قافلو خوندي کول دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
دوی وایي چې د ګرزبندیز په وجه نه یوازې کاروبار، د زده کوونکو تعلیم او نورې شعبې متاثره وي، بلکې ناڅاپه یا ایمرجنسي ناروغانو روغتونونو ته انتقالول هم ناممکن شي. نمیرم شاو سیدون که اسد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نن بیا هغه ځای ته حالات راغلي چې وزیرستان کې د کرفیو نه لګېدو خبر واوري نو خوشحالي کړي.
هر طرف ته ټارګټ کیلینګ دا او جنگی نه دی او دم بم د مکه شری شویری، هر طرف ته د جنگ یو ماحول نه په داشه چې مش دا خبر اوروي چې کرفی نشته. مش په دا باندې یا مشته یو من خوشی محسوسیږي. د شولې کولینا کرفی د پام د مکی دی او پرشنې دی خیر کار مش وسکی کمل یار لوړ شي.
د میر علی اوسیدون کې حکیم الله وای چې ناصافه کرفیو ولګي نو هر څه وتړل شي، د ستونزو سره مخ شي.
زمیش په وزیرستان د 2014 مخ شي حالت بیا جوړی لګیا دي او زه نه کړی شي بیا شنه بیا موږ دغه درخواست دی حکومت نه او د وکترونه نه چې دې دوا په کرفی لګوي نه او کرفی خامخه لګوله ضرورت دی او فوج مومنټ پورا پیدا دی هغې د مخ شي غوډه مخصوصه ورځ ورته وټاکي چې خلک ته عوامې ته مخ شي دا پته وي خلک د عوام چې کوم دی خپل ضرورتي نه اخیستو پر دا په ټیم وزي د طرفي نه مخ شي دا اچانک د کرفی لګول درې درې ورځې او دا خوړې غټ تکلیف دی خلک ته.
شمالي وزیرستان کې به د ضربازه بملیاتو وړاندې د هر اتوار یا یکشنبه په ورځ د فوزی کانوایو خوندې ساتلو په مخه ګرزبندیز لګیدلو چې کله کله به تر 300 ورځو دوامدار وو، خو د عملیاتو پس دغه سلسله ختم شوې وه چې بیرته اوس د غلطه پیل شوې. شمالي وزیرستان کې د دغه ګرزبندیز لګولو په اړه د ځلې انتظامی او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د ناسم حالاتو او امنیتي ځواکونو پر قافلو وسلوال بریدونو د مخنیوي په وجه کرفیو یا ګرزبندیز لګول کیږي چې فوزی قافلو تګ راتګ خوندي وساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د قومونو ترمنځ د ځمکې په سر د لانجو ختمولو لپاره د حد بندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې په دې رستیو کې د سمکی په سر د وزیر زلیخیلو غنیخیلو دریخیلو د سرکی خیلو ترمنز نختی شوی دی. بلخوا په سیمه کې ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلی دی چې د کامونو ترمنز د سمکو لانجو ختمول لپاره اقدامات پورته کړی دي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسید په رپورت کې اورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمولې او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برخه کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص ویایي
وزیرستان کې وس د درې قومې په منځ کې شخړه راونادو مېز لور وزیرستان یو کوري نو بار بار د مېز په علاقه کښې د غونډاک مسله بیا وکښې د دمتوړي سره بیا وکښې د غرګرې ایشو چې حالانکه په 2018 کې مېز زم شوي فاټا زمدو خو مېز د پټوار سیسټم نشته. ګورنمنټ ته وس په چار دو صوبایي حکومت ته چې دای په علاقه کې چې دا کوم پټوار سیسټم دی چې دا روانی
د وڼه سیمې یوه بل اوسېدونکي خبرې هم وروایي چې دا وخت په ضلع کښې د کیم قومینا ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونادو.
زه شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڼه نه خبرې کړه. دا لاس رزه شي چې په جنوبی وزیرستان مرکز وڼه چې کوم وزیر کمینه د زلیخیل کتریخیل غنیخیل دینور په ورسره سرکیخیل د غونډاک مسلاتو دلته یوه علاقه دو سرکیخیل وایي چې د مېز ملکیت دی تریخیل غنیخیل دینور وایي چې د مېز ملکیت دی خو دا بنده یې پر مرکزان شوله نو په منځ کښې غټه اصلي سره استعمال شولې څه زخمین په کښې شوي وي خو بهر له دمره غټ نقصانات نه پکښې وشول خو د یوه د بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. مېز د وزیرستان سول انتظام یې دهغه نه درخواست نیشکي د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي هر سړي هر کوم ته د خپل مځکې میلاو شي.
مشال ریډیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په باره کښې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېر حده پورې حل شوه. بس دغه نورې مسلې کښې به اوس دغه کوو نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپلو خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دښمني یعنې نه کوي لانجې دې نه کوي یو بل پسې د ټوپک نه رالي. دلته عدالت هم شته دی دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغې به انشاءالله موږ له کوشش کوو چې حل کوی ول او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کولې بنې چار راونادو. د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د قومینا ترمنځ ځمکني اختلافات ختمولې د پوره ده د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنۍ شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او ثبت شوې اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکې او رڼې اورېدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا ناصرګنده وسلوالو د نئی په یو دکان کې درې کارکونکي وشلې دي چې لامل یې د غدرې وړه نایان وشل شوي هم دي. د چارواکو په خبره چې د درې وړو کسانو تعلق له سیند سبې سره دي. د بلوچستان حکومت د پیښه غندنه کړې ویلې دي چې په پیښه کې د تورن کسان نیول لپاره هڅې پیل کړې دي. ایوب ترین یې تفصیل راکوي.
د کوټ څخه 500 کیلومتر لري وسویل نورته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوې دي چې لامل په امام کې کارکونکي درې مزدوران مړه شوي دي. د دې پیښو وروسته نصرګنده وسلوال کسان پر موټرسایکلانو په تیښته کې بریالي شوي دي. د پنجګور د ځایي پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ځای رسیدلی او په پیش کې د وزل سو مزدورانو مړی د شناخت په خاطر سم د لاسه وځای روغتون ته رسول دي. چیر چې ځای پولیسو په سیمه کې خبريالانو ته ویلي دي چې په پیش کې د مړ سو دوه مزدورانو تړاو د سیند سوبې د میرپور خاص او یو بل د جک باباد اوسیدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خوشنشکره سوی ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرند له لوري د مارچ په 10 نیټه په خبر سوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په ګوارګو کې د بېګنا مزدوران وژنه یو وشانه او د کرکې وړ عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل سو مزدوران تړاو د سیند سوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د سوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه ناکامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیشه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي او هیله ده چې ډېر ژر به دوی د قانونو مخې ته وړاندې کړي، ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهي چاته په صوبه کې د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي. بل پلو ته پولیسو او امنیتي سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه د بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې شوې دي. د یادونه وړ ده چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په 14 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بکټي په مشرتابه کې د صوبې د افیکس کمیټي غونډه هم سوې وه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې صوبایي حکومت به په صوبه کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامی چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو مرهم کړی وو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو د پاکستان حکومت یو خا د پیسو نړیوال صندوق نه په دې شرط قرضونه اخلي چې خپل خرچونه به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او د ځینو دولتي ادارې به نجکاری کوي. خو بل خوا په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل شوي دي چې د کابینې د غړو شمیره 300 ته رسیدلې. ځینې شنونکي او د اقتصادي چارو پوهان دا د پیسو نړیوال صندوق سره د کړې شمنې سرغړونه بولي. نور تفصیل د راشد خټ په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیستی دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 21 نه 23 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت ته پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت ته خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډېر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت ته دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي، اخو د پروینشل سبجیکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی، زما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یوه بله توکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق لان دے دو لگے مرکی گی اور تد آیاشے یو دون غشت پالے اور پس پا بب لے کری آلے.
د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارر سور ز وړاندې د دغه نیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم یو خبري غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینه غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلي. خوب اسلام آباد کے دنمل پہنتون ڈین او د جرنلزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال ریڈیو ته وویل چې صرف معاش اخستل د خرص په معنا نه دی، بلکې د هر وزیر نور هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې درې درې وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچے بالکل نکمائی اور داغ یو غٹ ایویڈنس داد جتا سوچتی تھی جی کابینہ ایکسٹینڈ ہوا اور دی آغا وزیران واغر سر جب یو یو منسٹر کے درے درے وزیران دی دی وی چھ مونگ سو پے یا تنخواہ گانے نہ واڑو پدی ملک خوب مسئلہ دا دا کنا چھ خبر خود تنخواہ گانو نہ دا دا آغے وزارت سرا جے کہ میں خرچی دی پاگے بان خود اس کمپرومائز ہونا شو آ خرچے شہانہ خرچے روانے دی کنا دی خود تنخواہ گانو تو ناس نہ دی دا آغا او دو سرا جے کہ میں مراد تی اور کم فائدے دی ناجائز فائدے اوچے تی ان آغا دے ملتے تکلیف تے آغا دے عوامو تے تکلیف تے.
د یادونه وړ ده چې زیاتره وزیران د واکدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوغ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال ریډیو د ورزوس ته یو بل رپورت طرف ته په پیښور کې د روژې ماتي سره سم په صدر بازار کې ګڼه ګڼه زیاته شي، ځکه چې اکثره خلک د غلطه ورزي او د روژې ماتي لپاره خواړه اخلي. زموږ همکار وسیم سجاد هم د پیښور صدر بازار ته ورغلی دی او دا رپورت یې را لېږلی.
دا آوازونه د پیښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي. دغلتا پروژه کې د ماځیګر وروستو د پیښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي. پر دغه خوراکونو کې کیر، لوبیا، فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي. په فوډ سټریټ کې د خرڅ په غرض ټال لګون کې محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل،
عام ورځو کې روژه کې دی چې روژه کې لږ ماحول ګرم وي او عام ورځو کې داسې ماحول نه چې څنګه دا اوس 2 بجو ټایم کې راځو او د شپې داسې 2 پورې دلته کې.
په فوډ سټریټ کې پروژه کې ګڼه ګوڼه د نورو ورځو پر نسبت ډېره وي، خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او اخستلو د توان د کموالي له وجې پریشان دي. ډېری خلک دغلته لګېدلي بازار ته خوشاله وي خو د بیې په اړه اندېښمن دي. دغه بازار ته ورغلی د پیښور اسماعیل صافی مشال ریډیو ته وویل،
دا د پیښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده.
پروژه کې د مازیګر وروستو دلتا غنا غون لیدل شي. د پیښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلتا راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي.
په پیښور کې د خوراکونو ځایونه پروژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژه ماتي سره سیلما خلاصیږي او تر پېشمری پورې کولاو وي، چرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناستې هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو د اوریدونکو په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. ځنې لند خبرونه د دادی چې ترخم د کشالې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان د لورو غنو مشرانو جرګه شوې ده. د مارچ په 9 په ترخم کې د جرګه د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو ټولنې په دفتر کې شوې چې په کې د دواړو خواو قومي مشران، سوداګر، دینی عالمان، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو چارواکي او ترانسپورټران شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې د فبرورۍ په 28 پاکستان امنیتي چارواکو تاراغ رستو ترخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. دغه سې اوریدونکو یو بل خبر بیا داري چې په سپین کې پولیسو په تراګرۍ ضد عملیاتو کې د مارچ په 8 یولس نور پاکستانیان نیولې دي. د سپین ملي پولیسو په ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې په بارسلونا کې نیول شوو هغه کسانو د موبایل اپلیکیشنونو لارې خپل شبکو ته میسجونه لیږل. د پولیسو په وینا په دې سره په هغو ګډو عملیاتو کې د نیول شوو پاکستانیانو شمېر 150 ته رسیدلې دی چې د یوې سختریزې پاکستاني ډلې سره تعلق لري. پولیسو د هغې ډلې نوم نه دی اغسته، خو زیاته کړې یې دا چې دا رتراګری د هڅو د ناکامولو لپاره د ترسره شوو عملیاتو درېمه مرحله وه. دغه سې اوریدونکو بل خبر بیا داري چې په منځنۍ کرمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې، درې افسي سرتیري وشلي او څلور نور یې زخمیان کړي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته پرون ویلي چې پرون سار مهال وسلوالو د ټیکری پټې سره نستې په باغ کې په امنیتي سرتیرو حمله وکړه او غمر شبلې واړوله. دغه په وینا وسلوالو راکټونه او سپکې وسلې هم کارولې دي. دا ځنې لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوې دي. د 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله په نننۍ خبرونه کې زمو همکار نجیب عامر د پښتونخوا د وتلي لیکوالې او شاعرې سیدا حسینا ګل سره د هغې پښوند او ادبي هلو سلو خبرې کړې دي. راځي چې دا خبرونه واورو.
د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیوي مجله ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه نجیب عامر یم او دا اونۍ په خبرونه کې لیکواله، شاعره او د پېښور راډیو پخوانی نطاقه سید حسینا ګل را سره ملمنه ده. د هغې د شاعرۍ او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوي دي او تازه تازه یې د خپلو لنډو کیسو یوه بله ټولګه هم خپلو مینوالو ته وړاندې کړې ده. نوموړی وایي کیسه د کوسه په نوم دا کتاب یې له یو څه ځنډ نه پس چاپ کو، خو هیله منه ده چې د پښتو ادب پتنګان به ورته د هغې د نورو کتابونو په شان درون هرکلی ووایي. حسینا د شعر او نثر ښایسته، پسته او سوچه ژبه لري. د اظهار چل هم ورزي او د روایت له کړکۍ نه د باندې کتلو جرأت هم خپنه را کړې ده. د هغې په شعر، افسانه او ناول کې خزینه احساس له ورایه جوت دی. ما د مشال ریډیوي مجلې لپاره د سید حسینا ګل سره د هغې د نوي کتاب په پلمه خبرې کړې. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے. نو سیدہ سینگل ڈیرا مننا چی مشال راڈیو تا وقت ورکوے ستاسو دا کیسو دا نوی ٹول گی دا خبری دون خبر شم پا دیڑا کا دا مشال راڈیو اور دون کو تا معلومات ورکے.
ډیر زیاته مننه نجیب جان. اول خو د ټولو ناول د مشال ریډیو اوریدونکو ته السلام علیکم. ډیر درنښتونه او ډیر زیاته مینه او بیا ستاسو ډیر زیاته مننه چې زما د نوي کتاب په اړه باندې مو دا غونډه یا دا پروګرام یا دا خبرونه راونیول کنه. نو دا خو نجیب جان داسې و چې کتابونه خو پرله پسې څه وخت مخکې زما به راتلل او مسلسل به راتلل. خو بیا چې کله افغانستان کې دا نظام بدل شو کنه هغه سکوت شونه بس بیا دغه لړۍ ودرې دا دلته کې خو بیا لږه پښتو د پاره چې کومې طرف غنې دي په دې سیستم په دې نظام کې نو هغه نه خو ته واقف تا خو دلته کې وخت تیر کړی دی چې د پښتو د کتاب دومره ارزونه نشته دی چې یاره یا به د کومې یو ادارې د خوا چاپ شي. خو همدغه مونږ په خپل سر باندې یا بیا داسې ځنې افراد ځنې وګړي شکر الحمدلله لرو چې هغه دغه کار ته لکه اوږه ورکړي کنه دغه کار کوي. نو دا چې ډیر وخت تیر شو او یو کتاب هم نو راغلی او بیا بل یو خبره درته نجیب جان او کما چې سین بیبی ارواخا د چې کما د کنه سید بشرا بیگم نو هغه خو زمونږ په ډیر زیات نزدې خپلوانو کې وو. یو ډیر مجاهد او یو ډیر مبارز خزه تیر شي وي د کنه. نو زما سره ډیر زیات کې خط کتابت په ماغه وخت کې چې د سوشل میډیا نه و نو زبه دا غي دغه نه په خپل خله یا په خپل لیکونو کې به مونږ هغه وخت کې د خط کتابت دی دغه کول کنه یو
سلسله
روانه په پاغي باندې خلکو او بالکل. نو هغه په دې راحت آباد په خور کې د خپل رور سره سیدا یاد دی بي چې دا غي واده نو شوی او هغه هم دغه سی ول پلار مور سره او بیا رستو خامخا چې دغه سی لور پاتې شي نو هغه بیا رور سره وی کنه. موږ پښتانه یو موږ خو بیا خويند ته ډیر زیات عزت او درناوي ورکو. بهر حال وی چې د ژوندو د قافلینه هغه ورندار او غرور ملاړل نو بیا دا غریب وکله د خور د اولادونو سره وکله به ضرور دا اولادونه سره وکنه. نو زه به دغه تکلیفاتو نه خبرېدم. خو بیا په دې دوران کې چې داغي وفات شو نو ما ډیر وخت پس بیا زما لکه دې سیست خیال شو چې یاره زی داغه خپلوانو نه دا تاسو کوم چې مونږ ته بشرا کوي کنه اکی به مو ته وي چې داغي کوم ناچا په اثر چې کوم دی چې هغه څه شو سن شو خو ډیر قیمتي اثر دی کنه. نو د متاسفانه ته یقینو کا زه ډیر زیات په افسوس ته خبره کوم چې داغي یو خپل دا غاسارو نه نو خبر. ما زه سه فکر کول چې داسې مشران چې په کوم کورونو کې وي دا غي د پاره یو اوتاک د غسې ځانګړې وي کنه او پاره کې دا غا کن کچ کول او غا د هر څه چې بیا غا سامان دی هغه مشر پاره کې
پاتې.
بالکل. نو چې کله د هغه انسان نه روح لاړ شي کنه نو بیا دا ژوندۍ داسې کوي. دا زما تجربه ده نجیب جان. دا ما کتلي دا به تام کتلي وي کنه چې هغه بیا هغه اتاق ته ډېر زیات داسې لیواله وي چې د دین او زر دا سیزونه مونږ لرې کړو دا سامان چې دې ته مونږ لکه دغه شو دا زموږ په کار راشي دا مونږ استعمال کړو کنه. نو کېدای شي دا یو ډېره انټلیکچوئل فیملی وي یو ډېره پوه هغه به داسې نه کړي خو اورال د پښتنو تصویر داسې دی بلکې په نورو ټولنو کې به هم دغه د سکی خامه خابه کیږي کنه. نو بیا ما د سوچ کول مې دا چې د ځان ته د کوټه یا د کمره ځان ته روزګارول نو اسی فکر باندې په تخیل ما دا سي دغه کول چې مې دلته به یکي کتاب غا ناچا په اثر به پراتو دا سي یو بل د پاسه کټ کړي لړۍ به پراته وا او فغه به دی راغس یو دی په کچره کې یا چولیا و دی په کباړی باندې خرڅ کړي وینو. دا زد دیس از لکه ډیر زیات لکه ډیر وخت پس ډیر او درد ولې مګنه او دا احساس دا سوچ یو دم زما خپل ځان ته خیال شو
صحیح ده کنه. نو چې زما خپل ځان ته خیال شو نو ما دا سوچ وکړ چې یاره لیکل خو ما هم ډېر زیات کړی دی چې کوم چاپ شوي دي هغه چاپ شوي دي، اوس خو لاخه دا فیسبوک د سو کالو راسي دغه سیزونه بیا هم خوندي کوي چې مونږ یې دغه کو کنه کاروو. خو ځینې سیزونه داسې دي چې هغه اثر داسې یو خوا بل خوا پراتی دي په پرزو کې په کاغذونو کې په فایلونو کې. نو دې ته زما پام شو چې زه دا راټول کړم او بس زه دا دغه کوم دې ته یو د چاپ دغه ترتیبات برابر کړم او اول خو کمپوز کړم راټول کړم بیا کمپوز کړم او بیا د هغې دپاره خیر د دغه سې ملګرو سره به د مرستې دپاره کنه ای بغه پورته کړي نو دغه آثار به لکه چې چاپ شي. که زما په ژوند دا چاپ شي نو دا به ډېره زیاته ښه وي. که زما نه پاتې شي نو بس بیا به زما دې کوټې ته زما دې کور ته بس یو دغه به راځي کنه. ځکه چې داسې د ادب د روزنې او د پالنې زه د خپل ځان نه پس پرې خپله خاندان کې نه اخوا نه دي خو داسې څوک نه وینم کنه. نو بیا غیر متعلقه کسان هم دغسې کوي د هغه یغروي بیا هم داسې وي کنه. نو هغه بس دې ها نو دیس سیستم کار وی نجیب جان د دې دا اتم میاشت ته باور وک چې زه په مسلسل ناست باندې چې دغه کار ته مالک مکمل غزان سپارنه میکړي وکنه. نو دی یو یو پرزینا دی یو یو زین ما خپل لیکونه وغاسر کاغذ نصر کاغذ نظم وغه ما ټول راټول کلو بس هغه می په دې موبایل په دې دغه باندې کیبورډ باندې هم دغه موبایلونو کې شکر دې نن سره دا سې د خون د کول دغه شته ذریعہ پاکستان دی اغه ما دغه کلسیپ کلزان ته کنه. نو بیا وروسته چې دی نو دې دوران کې بیا یو پلاک زما او په ذهن کې د ناول دی افسانو دی کتاب تر ستو رازما. نو ما وی چې راشه بس دا ناسته خو زده کنه ناسته خو ما شروع کړی د سار را پاس مونږ کوم لګا ناشته کوم هغه نه پس زو زده تا کې نه مکانه چې دې ته زناسته ما. نو بس په دې کې راشه دا نوې ناول مولیک کنه بس ذهن دی جوړ شوی دی ډیر وخت نه دغه پلاټ په ذهن کې پروت. نو ما وی بیا د وخت سره سره دا یادښتونه انساني لکه ډیر زیات کمزوري شو هغه او خوېږي و نه غسیزونه کنه. نو دې سره سره ما یو ټایم ټیبل جوړ کړی دغه سیزونو د پاره کنه چې هغه د پاره سو چپټرې وزه د ورځې لیکم کنه. او بس الله پاک دومره طاقت را ترا کو کنه تا به چې د سر زنه وی یو ځوان شوی موزه غدي امتحان یو تیاری ته زه تاسو ما کنه. نو په دې دوران کې اته کتابونه چې کوم دین او هغه و ما را ټول کو او اتم چې کومونه هغه دغه نوې ناول په کې نو بیا چې دینو ما وی چې را اوس لکه چاپ سکو کنه چې چاپ پکې سکو. نو شاعری خو ډیره زیاته راځي چې ګور مونږه بس یو شاعری کتاب چاپ کړی. شاعری سبد سیز نه دی زمونږ د زړه او زمونږ د وجود او زمونږ د ډیر او ناویلو خبرو اظهار دی هغه کنه چې هغه مونږ نشو کولای زمونږ شاعری هغه اظهارونه کوي کنه. خو لکه بیا ما وایي چې د ژبې لپاره لکه دا اوس نثر لکه زیات ضروری دی زما دا خواهش دی چې زما دی نثر چاپ شي کنه. چې نثر دې چاپ شي نو بس هغه افسانې چې کومې وي نو بس بسم الله مې کو په هغه افسانو باندې ما شروع کو هغه مې کمپوز ته ورکې هغه کمپوز شي. او بیا چې دی نو د هغې تر څنګ دغه شعري مجموعې چې کومې وي د افغانانو کې زما ډېر زیات ته شعر مینوال دي. نو هغه به دغه وي چې نه د شعر ټولګه به د کله راځي د شعر ټولګه به کله راځي کنه. نو دې دوران کې بیا ډاکټر احسان الله درمل ته مالک خواست وکړو کنه هغه نمبر را سره مو ته ګلونو بس دا یو کتاب خو راته چاپ کړه کنه. نو هغه د کور ودان وی هغه ډیر په مینه باندې بس لکه وی ولې نه دا چې مونږ نه چاپ کوو دا به څوک چاپ کوي. نو دا الفاظ دغه کل کنه. نو وی ته زر تر زر بس په یو کتاب باندې دغه وکه او هغه لکه دا سکه چې ترتیب هر سی او سی برابر ک او ته بیا ما ته وسپاره. نو بس ډیر زیات زه ډیر انرژیټیک ما غوړم کی بس خوشاله دم بچ لکه اوس دا وګوره دا کار به وشي دا کار به وشي. نو یو نو روح په ما کې لکه د سیزو د جذبې لکه چولې وکنه او یو نوی طاقت زه ځان ته حیران او مکنه. او بیا د نایاب د کور ودان وی د هغه لکه ډیر یو بهترین انسان دی. نو چې که د روټۍ ټایم به شو نجیب جان داسې به ما ته نه وي چې ما ته روټۍ راکړه کنه. بس هغه خوشحاله چې دا یو کاس دپاره دی یو مقصد دپاره ناسته ده کنه. نو هغه بس بیا به زه دغه دی چې کتل به مې ماسپخین د مانځه مونځ وخت به راپا بس زر به مونځ وکړو واپس به لږ خوراک وکړو بیا به کېناستم. دویم یو دغه به شروع شو کنه. خو دې دوران کې به لږ داسې وګرځېدم را وګرځېدم دغه خپې ازادي چې لږ وجود کار شروع کړي کنه. نو بار حال دغه دی افسانو دا ټول گچ دا کیسی د کوسی نو دا می دغه کا بس ترتیب کو دا می بس بیا دی دوران کی ملګرو ډیره دلچسپی چې زما دا کیسه و هره دا او ائی ډیر زیات خوشحال شو چې لکه دا خبر تا یو ډیر داسې کار کو یو ډیر درون کار چې دا کدغه سی د تاریخ لکه پدی پانو کی خور اور پاتې نو د دې اثر په هغه طریقې سره په لاس راتلل بیا ګران وی کنه نو دا تا په جون په خپل جون باندې تا یو داسې کار کو چې خپل هغه خور واره اولادونه چې دین او هغه ته راغون کو د خپل دې د لاندې دې کنه نو بس باندې ځان ته سوچ کولم دغه سی و بالکل کنه هر یو لیک وای قربان دې شم دا خپل به هم کو کنه او دغه به هم کو نو بس دغه کتاب د خیر سراغي اوس دې تیر ورځو کې لکه مونږ ور پسې پیښور ته لاړو هغه مو لاس تک هغه مروړلو کنه او ور سره موسم دستي بیګا بیا چې دینو د شیر یو بل ټول گچ کم دا بنگړی به بیا ماته وکنه نو هغه می دغه کوس پارل چاپ ته موس پارل بس اوس دواګانې کوو د ناول هغه کمپوزینګ روان دي د خیر سره نو اراده می ده چې بیا دغه شیری ټول گنه بس هغه ناول ان شاء الله هغه دغه کنه چاپ ته اوس پارو نو بس دا به ډیره زیاته خیف
صحیح نو دا خو ډیره د خوشاله خبره ده چې هم د لنډو کیسو کتاب خو چاپ شو او شاعری هغه په لاره دی او ناول خو تاسو تیار لیکل ته داسې الله اونډره معلومیږي اسې نه په دې دغه کې ادیبانو په مرسته کې صدر نه پاتې دي رپورتاج مو لیکل دی ماشا الله ډیر کار مو کړی
بالکل او دو ناولونه خو مې مخکې چاپ شوی دي کنه ناول لیکل لکه ماته ډیر زیات کوست زمانه ته پوسو کې چې ته لکه کم یو سنف لکه ته په شوق سره لیکل لري چې تا ونه ډیر خوند غستې دي نو هغه چې کم دی نو هغه ناول دی کنه او دا ناول لیکل یو مکمل ځان سپارنه ده کنه خود سپردگی چې ودا په اردو کې ویلې شي کنه نو هغه ته به ته ځان سپاری کنه چې بس لکه ځان به ته د هغه ماحول یو سنه غنې په کم کې چې ته ناس دی بس چرته ما هغه پلاټ سره به هغه کردارونو سره به ګرځو دی هغه د رګونو او ریشي هغه ټول سره به برابرې هغه سی او هغه کردارونه به مخ په وړاندې وړي کنه نو ډیر زیات راته مطلب ډیر زیات خراته لګي ډیر خوند ته اخلم چې هر کلمې ناول لیکلې دي او بیا چې کله لومبه ناول می چاپ شو هغه دومره ډیر زیاته پذیرایي هغه خلک دغه کړی دي کنه چې اوس په پوری معنی د ادبی اسما شومان او دغه چې کوي د اس ارتیکل دي چې هغه په بلا بل ورخونو باندې نو دومره ډیر زیاته می تنګي چې میډم هغه نو داغه د کار هغه ما په پی ڈی ایف کې ځان سره ساتلې دي چې هغه دغه ماشومان په کار راځي کنه نو بیا ورپسې بل ناول هم زما راغلو وختونه هغه لکه چاپ شوه دي کنه نو اوس دغه ناول چې دی ته مې ډیره زیاته تعدید ان شاء الله دعاګانې کوم چې بس دام کخيري په دغه لړۍ
کې درته الله دې کامیاب لره په ژوند دې ټول ارمانونه پوره شه د ټولو چاپ شو کتابونو شمیره د سو ته ورسید په دې کې ناول سمره دی لنډي کیسې سمره دی
اته لسم کتاب مې نجيب جان به غمې اته لسم کتاب دی شعري ټولګه چې کوم ده کنه نو هغه مې اوس فارل او په دې کې ګوره دوه پکې چاپ ناولونه دي او دوه پکې دی درې پکې دی افسانو کتابونه شو کنه دا لنډي کیسې شو نو دا پنځه شو صحیح شو یو پکې دی امریکا هغه د سفر د ریپورتاج غونټ دی د شپږ شو نو بیا اوم پکې یو دا سي تنقیدی لیک دا سي د ستغه موضوع جګه سره زما بالکل کار نو ما ودا سي ولاس واچولو کنه نو هغه تنقید دی کنه د افضل شوق سي بللا دی او بخي مرحوم زمون د جنوبي پښتونخوا لک ډیر یو تکړه دغه کنه نو دا ناول یو دا سفرنامه هغه چې ما لوستی وینم بیا ذهن کې و چې ما زه د دې داس یو پرتلیزه دغه کوم کړ لکه اسی بس دې سیزون لکه جایزه یې والما نو هغه نه بیا غټ کتاب جوړ شو هغه مو چاپ کړي دی کنه دا واته کتابونه خو پکې دنه سر دی ان شاء الله
او تاسو دا د لنډو کیسو تازه کتاب چې دی کیسه د کوسې په دې کې څومره لنډي کیسې دی او موضوعات څه دي
نو زیاتره ګلونو په دې کې چې کوم دی نو لنډي کیسې خو پکې دا سی دو دیش پوری بوی کرن او داغه دی پیجونه چی کم دی نو آغا دی دو سهونه لک کم دی او داره چی مجلت شکل که چاپ شوه دی لک ماوی چی زیادتر داغه دی زما یو که زما کتاب سوک چاپ کهی زما با یو شرطم نیوی زما با صرف واحد یوازی دا شرطی چی یاره کتاب دی لک دا سی مجلت شکل که نی کنه زکه چی دا جوان زیاد لری کنه او سی یو کتاب زما پا مطالعه که دی نو آغا لک دا سی آغا خراب گونتی کاغذ که چاپ شوی دی او ډیر علمی کتاب دی او هغه په کارت باندې چاپ شوی لکه هغه جلدی نه دی کنه هغه نارمل دغه دی چې د پیج نه لیک غټ دغه وی نو هغه یې باندې زه دومره یریږم دا کور کې ماشومان دي زیر دا کوس چاته په لاس دا به داسې دغه کې اوبشلی کنه البته چې جلدی کتاب تا سره پروت دی ته په هغې نه یریږي چې یاره دې ته بس نقصان دومره په اسانه ورسي کنه نو هغه دا مو ځکه مجلد شکل کې لږ پیسې چپایي نن سبا زیاته ګرانه شوي د کتاب او دا هر څه مونږ ته اوس پته ولګېده چې دا خو چېرته کې معجزې وي چې زما دا کتابونه چاپ شوي دي بلکې چې دا دومره لویه لړۍ مې اوس را په مخامخ کړي ده نو دا هم د معجزې نه لکه کمه نه ده دا خبره کنه نو د موضوعات په کې چې دي نو نجیب جان زیاتر خو په کې لکه دا د ټولنې چې کوم غربت دی افلاس دی او په دې کې د ښځو چې کوم دغه دی شکل دی او په کوم دغه کې ژوند کوي کنه لکه د ټوله د سړو په دې ټولنه کې او د هغه هغه ژوند څنګه دی نو لکه ډېر موضوعات خو زما دغه طرف ته دي کنه خو بیا لکه دا جنسیات چې کوم دي نو دا لکه د ژوند یو داسې اړخ دی چې دا ته اګنور کولی نه شي کنه په دې لیکل په کار دي چې په دې باندې شعور او آګاهي لکه جوړه شي په نوي نسل کې خاص کر کنه چې اوس د جنسیت ته مونږ په هغه نظر نه ګورو چې لکه مونږ پې د څه خیالاتو تنده ماته او یاد پې لکه څه د خپل اطمینان دپاره کنه بلکې دا اوس د یو داسې موضوع په شکل کې مونږ ته څېړل په کار دي مونږ ته پې کار کول په کار دی چې د هغې یو مقصد وي کنه ځکه چې اوس د زمونږ د ځوان پل چې دی یا مطلب نوی نسل چې دی نو ډېر دې سیزونو سره بې لارې شوی دی او زه وایم چې د هغې په لار کول چې کوم دي نو دغه تعلیم دوی ته ضروري دی کنه چې دا ورته ورسي په دغسې لیکنو کې ورته ورسي په دغسې خبرو اترو کې په دغسې بیس مباحثو کې دی ته دغه تعلیم ورسي کنه نو دغه بس موضوعات دي پکې زموږ د پښتني ټولنې او د کلتور سره چې کومې ناهمواری او ناخوښۍ تړلې دي بس زیات پکې د هغې اظهار دی او ښځه ده پکې بس
صحیح نو بالکل او دم تاسو د شعري ټولګې خبره وکړه چې بنګړي به بیا ماتیږي د بنګړو سره ستاسو ډېره مینه ده په شاعرۍ کې هم ستاسو د بنګړي ډېر استعمالېږي
بنګړي به بیا ماتو کنه نو دا بس بنګړي خو لکه زه ما په خپل ځاني اړو چرته کې داسې دغه کړي نه دي کنه په لاس کړي نه دي چرته په وړوکوالي کې به دا کاکا سره میله چې به ولګېدم چې د میلې نه به مونږ راتلل ته بنګړي والي راسې نو په دواړو لې چو کې به بنګړي ځان ته واچول کنه او تر کوره به راغلي نو چې چرته کې ماشومان او خپلو کې بیا لوبې مونږ هم زولو سره کولې هغه به بیا ماتم شو یا به مو دې مار د څنګلې نه او د لې چې نه به مو ویستلو بیا به مو اچول نو په هغه عمل کې به بیا دا ټول ماتېدل کنه خو بهرحال د پښتني ښځې لکه د بنګړو سره یا زمونږ یو کلتوري دغه دی ور سره کنه یو تړون ضرور دی کنه او بیا د دې هغه زمزمې چې کوم دي د دې هغه موسیقي هغه د شرنګ دغه چې کوم دی کنه زمزمه چې کوم لري نو ظاهره ده چې مونږ بنیادی طور خو مونږ شاعران یو کنه نو دغه سیزونه مونږ زیات دغه کوو کنه هغه بیا خامخا د هغې اظهار کوو
صحیح صحیح نو داسې کوو چې مونږ خو خبره د ستاسو د کیسو د کتاب نه شروع کړې وه خو اوس چې ستاسو د شاعرۍ کتاب ته راورسېدو او د بنګړو ذکر هم وشو نو مونږ له به یو دوه غزلې اوروه یو هم نه یو په بل پسې نو څنګه مو خبره
نجیب جانه اصل کې خبره دا ده بالکل سر په سترګو د سړي کو جوړ له درد پیدا ژوند د درمنې ماشوم د سړي کو جوړ له درد پیدا ژوند د دردمنې ماشوم په فوټ پات پروت لکه په خوا کې د نیستمنې ماشوم
ډېر ښه
او مورې د څومره شوګیرو زهر یوازې سکلي مورې د څومره شوګیرو زهر یوازې سکلي او څه په خواږه خوب دی اوده د دې مېرمنې ماشوم موری د سمره شو گیرو زهر یوازې سکلی څه په خواږه خوب دی او د دې مېرمنې ماشوم او څوک دې پرې غږ وکړي دې دومره د ډوب فکر نه دی څوک دې پرې غږ وکړي دې دومره د ډوب فکر نه دی چرته په فکر کې دې تللې لاس تر زنې ماشوم او وخت څه ظالم دی خو د دې ادای جار شمنو وخت څه ظالم دی خو د دې ادای جار شمنو راشي را ټینګه مې کړي کلکه د لمنې ماشوم او اوس د دې غم سره زما سیالي څه بده نه ده اوس د دې غم سره زما سیالي سبد نه ده، شکر چې زر شلو رالوړ زما تر اونې ماشوم
تر اونې ماشوم. واه،
نو دا پکې نننی نوی شعر چې تاسو ته تاسو
ډیر خوندور غزل دی، او یو غزل را ته بلم وروه
خسای د مننه بلی یو دین و دی که لگده سی اغدغه نیشت دی دی نظام دی دی نظام غندنی دی خوبار حال نوی شیر دام دی پرون میلی کلی دی چی پا دی نظام که کڑی دل زان با پا خودی اس پارو پا دی نظام که کڑی دل زان با پا خودی اس پارو دا ظلم خواکی اسی دل زان با پا خودی اس پارو او چرت دا نوی محبت فشار پری بیا خونه دی چرتا د نوی محبت فشار پر بیا خو نه دی د زړونو داسې درزیدل ځان به په خدای وسپارو او حالات چې زمکه سره کوي اسمان هم اور وروي حالات چې زمکه سره کوي اسمان هم اور وروي د بل قیامت نه تیرېدل زان با پا خودی اس پارو حالا چزم کس رکوی اسمان هم اور و روی دبل قیامت نا تیری دل زان با پا خودی اس پارو او مخ کی چه تک دی نو ددی ویر پروا بیاولی مخ کی چه تک دی نو ددی ویر پروا بیاولی دسپو بیشان غپی دل زان با پا خودی اس پارو او که تهمتو نا که تهمتو نو که کل بغاوت ترواج که تهمتو نو که کل بغاوت ترواج تو کل ده هاگه سکی دل زن با پخبه اسپارو. دیره مننه نو
دیره مننه تو پا خبلو دی غزلونو که دا تخلص نیسته مالکه نه پا مقتا که
دیر خلق رانا نجیب جان دا تا پوسونه کئی کلی چه شروع که ما شعری با کولا و اغا تنها تخلص چه با ما کارولو کنه نو داغی نپس اغا تنها تخلص دوم را دیر و خلق و خپل خود کنه چه ما تا اغا خپل بیا خوان نر آکولو کنه نو دا دیو جی بیا اغا ما بس استعمالو لپری خودلو بس بیا حسینه گل شو منو چه حسینه گل شو منو بس حسینه گلی ما دا دغا مغا نیشتا پکی کنه بلکه دا گل کزو غار منو دا لکه دی مکتی پا توگه استعمالو لیشه ما خو بس دا کوشش میم ندیکره خپل شعر ازاد پاتی کوم بس دا دیسی زولو نه
صحیح صحیح نو اللہ دی تریالی لرا مینه دی اکڑا خدیره دی اکڑا خوشحال شو چی دیر وقت پس مو خبری وشوی او استاس واغا دا جوان دا کار پاڑا من نوی معلومات را تراکل
ډیر زیاته مننه نو نجیب جانه بس دا خو اوس ملګرو باندې غږ کوه چې دا نور کتابونه چاپ کوي بیا زما د مرګ نه پس چاپ کوي نو بیا به ورپسې ګرځئ ګډوډ به بیا تاسو ته نه ملاوي
تاسو د خدای پاک ژوندی لري او بالکل دا زموږ د خپرونو د لارې هم د ملګري زموږ غږ اوري تر نور دونکو تاسو ټولو نه مننه چې د خپرونې ته غوږ وي ادبي پروګرام اوري نو د ادیبانو پالنه وکړئ خاص کر د ښځینه ادیبانو لیکوالو شاعرانو چې دومره په خواږه انداز کې تاسو ته لیکل کوي نو د دوی سره خو خامخا لاس ورکول پکار دی الله مو ښاد او آباد لره
ډیره مننه ډیره ستاسو موري مننه او د اوریدونکو ډیره زیاته مننه
ترانو اوری دون کو داوا لکوالا و شایرا سیده حسینه گل چه تازه تازه دا لندو کیسو یو کتاب خپور کرده ده بلونه با یو واری بیا در سره یم او د نور ادبی سیرو سره بستا سول پاره داغوی په هنری و ادبی جوان خبری کم ترغی پا کلامو مل
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.